په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مو زر نوري هرکلی کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخید پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سازمان په 13 دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په یو جوړ شوی فوق العاده غونډه کې د دغه مالی صندوق د جوړېدو په اړه پریکړه کړې وه. د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساعت تر لوېدو وروسته مړه شوی. د کندهار ښاروالۍ ویاند زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یوه ماشوم نجلۍ 5 متره ژورې څا ته لوېدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوویستل شو. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټنه نور غنم به هم په روانه مارچ میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت ورسله هغه وزنډو چې د روسیې د مالیه چارواکو د راډیو د روسی څنګه پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. دغه اقدام دغه راز ورسله هغه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیه کړ چې لمخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریڅ څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له عمله تپل شوې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوې د ماسکاو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د ملکچي پلاوي غړي ډیوید اراخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبې ترسره شي. د روسیه او اوکراین پلاوو د فبروري 24 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه 2 ځلې خبرې کړي دي. په دوهم ځل خبرو کې چې د روانې اونۍ په پیل کې وشوې دواړو لورو په 2 ښارونو کې د بشري دهلیز د پرانستلو په اړه موافقه کړې وه. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په 8 ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي. ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوام کې د دوو موضوعاتو په اړه راپور نو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. د دې سازمان لخوا د دا ډول صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې 3 میاشتې ووځي، خو ولې تر اوسه پورې د دې سازمان غړي نه دي بریالي شوي چې دغه صندوق فعال کړي؟
دوی د لوی زبر ځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یوې سرلوڅې څا د یوې بلې ماشومې نجلۍ ژوند واخیست. ولې د سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټیږي؟
هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستیو تحولاتو به خبر شي و بوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو هم پر روسیې کې خپل فعالیت وزنډاو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوای ځانو د لټي پروګرام هم هیروي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او سازمان ځانګړی استازي د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکارۍ او د سازمان د افغانستان په اړه په خپل ولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شوی و پریکړه وکړه چې له دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ کړي. نور په دې رپورټ کې
د اسلامي همکاریو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو لپاره پریکړه دونی میاشتې تیریږي، خو ښکاري هغه ډول چې اړینه ده د دې صندوق د فعالیتو چاريخي مختنځي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره لیدنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسمه فوق العاده غونډه کې تړون وشو. د قرارداد کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په حکومت کې نور برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خو ته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. خو همدا تیر اونۍ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوالې ټولنې 15 کسیز نوملړ ورسپارل چې حکومت کې شامل کړي، هغه چې د طالبانو په خبره دوی تر منلو نه دي. د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې بل مهمه برخه له افغانستان سره بشري مرستې وي. هغه چې طارق علي بخیتی د خوځښت په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو ترمنځ د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوي. د ښاغلي بخیت له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي، د زیانمنو خلکو ملاتړ، دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاري او سازمان د کابل د دفتر رئیس سعید العیاش هم د تیرې چهارشنبه په ورځ یعنی د مارچ په 4 خپل ماموریت پیل کړ. دا سازمان وایي د کابل دفتر به هم له افغانستان سره د نړیوالو متحدانو بشري مرستې همغږي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وړ مورس په یوې اعلامیه کې ولیکل. داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتې، خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل روسي راپور کې ویلي وو د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څه ناڅه مرسته کړې او اوس چې شمې په پای ته رسېدو او پسرلی پر رانږدې کېدو دی، احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، د اسلامي همکاري او د سازمان لخوا له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه صندوق نه دی جوړ شوی. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو او بشري مرستو د اړو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشت د سیاسي چارو لکتونکي او لیکوال سید ذاکر شاه سادات سره په دې اړه مرکه کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې علت څه دی چې لا هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو مالی صندوق نه دی ایجاد کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ زبرځواک ملکونه په ټوله کې د هغه ملکونو سره چې راکړې ورکړې لري نو خامخا د یو شرایطو په سر کې لري، او د اسلامي نړۍ هم خامخا دا دوه زبرځواک چې دوی په خپل کې هغه لري چې یو قطر دی او بل سعودي، چې د لوی زبرځواکونو سره مل دي. دوی د لوی زبرځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په دې برخه کې خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کړی. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د دغه سي صندوقونو ایجاد څومره مؤثره تمامېږي؟
اوس مهال چې نړیوال سازمان تقریبا 1.8 میلیارد شاوخوا داسې مرستې راټولې کړي دي، نو هغوی چې لږ په حرکت شول او د نړۍ د زبرځواکو نه دا اجازه ترلاسه کړه، ځینې مرستې افغانستان ته دننه ورسول شوې. نو اوس فکر کوم د هغوی په شا دا تګلاره اوس د اسلامي نړۍ د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم د دوی تر شا قدم اخلي، د دې په اساس دوی لکه چې وتللی دي چې د اسلام آباد له لارې کم داسې د اعتماد فضا جوړ کړي، او ځکه تر دې لبریده پورې د اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به یو بل تیروتنه وي، ځکه اسلام آباد خپل د اهدافو په مخه دا کانفرنس هلته نیول او په شکل د اشکال د افغانستان د خارجي سیاستونو د کنټرول هوډ چې دی لري د هغې پر مبنا ډېر کوشش کیږي چې دا مرستې بیا هم د دوی د طریقه وي او هغوی به خپل ګټې پکې خامخا خوندي ساتي، اما دا به بیا هم د افغانستان دپاره په ګټه نه وي.
د طالبانو د واکمنۍ و میاشتې په پوره کېدو دي، په دې موده کې بشري وضعیت فکر کوي بهتره سوی کله د خرابېدو خواته روان دی؟
د طالبانو د واکمنۍ د تیرو و میاشتو را په دې خوا ځینې شیان واقعا ډېر مثبت انګېرل شو، او هغه یو د هغې جملې نه د امن فضا ده چې یو څه ولسونه د امن احساس کوي، او د اقتصاد له وجې کمزورتیاوې بیخي زیاتې وي، کار شتون نشته، کار نوی ایجاد تر اوسه پورې نشته، خو مرستې چې چون د دې خوا اخوانه را ورسېدي هغې په اساس باندې یو څه د دې هغه ناورین نه مخ په وتلو دي، او له بلې خوا نه هغه سیستم چې دوی برابر کړی چې د ګمرکاتو نه کوم ټکس او شیان راټولوي مالیات هغه هم تقریبا منظم شوي دي، او حداقل د فساد مخه تر یو حده پورې نیول شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاو ساده تو بخی
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساته تر لویدو وروسته مړ شوی. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یو ماشوم نجلۍ چې له خپل کوره ورکه شوې وه او اویا متره ژورې څا ته لویدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو له خوا یې جسد راوایستل شو.
زموږ پرسونل چې هلته ساتور تاسو له په دې امید چې موږ وکولای شو دغه ماشومې خورکۍ ژوند وژغورو، خو له بده مرغه هغه زموږ پرسونل چې هلته ساتور تاسو له موږ د ماشومه له ساسه څخه راپورته کړل ژوند یې د لاس ورکړی وو.
پر کندهار سربیره په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو لکه هلمند او زابل ولایتونو کې هم دا ډول څو پیښې شوې. د چاپیریالي او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پالیسۍ جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي، او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې شوې، یا کله چې اوبه وچې شوې خلکو هماغسې سر لوڅې پرېښې دي. نوموړی دا یوه ټولنیزه ستونزه بولي او وایي
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالۍ کاتي دریز همدا وو
میلا ته دا د سه هدي اقل د طاله پارس په خو وختو کې به یاد لرګې نه بدسیو چار کونجه غوندې ساختمان ورته جوړې دي، یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چا کې ورته ویلې یو دانه دوه دانه به د پاسه کې خودل سه هدي اقل د ماشومان متوجي سي زلته شهيدي نه پاسانه څوک نه سور لیدلې ولدا ستونزه نو اوس په دې خطر زیاته سوی ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د یو کال لپاره ضروري دي هغه مصارف ټوک نه کوي.
د خغلی مدقق په خبره باید چارواکي په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د کندهار د خرولۍ ویان خغلی زمری هم وویل چې په میوند ولسوالۍ کې دغه پیښې په مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړل چې باید خپلې څاګانې پټې کړي.
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالۍ کاتي دریز همدا وو نن د سپین بولډک ولسوالۍ شروالو ویل چې نور په دغه ولسوالۍ کې ولسو ساګان او برموت اجازه نه ورکوي، هر چا کلسا او برمه دغه کړی وي پریشي وي نو شری محکمه به سر کیږي.
د غرض افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم په راتلونکو ساعتونو تلیر شو ساعتونو کې په دیرشو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. د ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لویه لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 میلی مترو او واوره به له 1500 تر 1300 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبه په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اټکل کې چې د اوکرين له جګړې کې شو کسانو شمیر به تر 1.5 میلیون پورې ورسیږي. پر اوکرين د روسي د یرغل نن 11مه ورځ ده چې د اوکرين په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د اوکرين له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولند، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پلسګونو زره نور کسان په اوکران کې د نن لیوی سیمی بلې هغه ته کډه سوی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری اټکل کړي چې د اوکران د کډوالو شمیر به شای تر جولای میاشتې پورې 4 میلیون کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولی ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنگټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا هم حاضر وو.
اوکراین به چې هر څنګه وي دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپل خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بای په اړه ده، زموږ د بریا بای.
تب دسل کې د چې د اوکراین پاوز نن یکشن به وویل د جنوبی شهر میکولایف او شمالي شهر چرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول شهر پر دفاع متمرکز دي. د پاوز په حواله د اوکراینی پاوز عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پاوز ادعا کوي چې تر اوسه پورې 88 روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټان یې نیولي دي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل 11مه ورځ سره د آزاد اروپا ازادي راډیو هم پر روسیه کې خپل فعالیت ورسته له هغې وځنډاو چې د روسیې د مالي چارواکو د راډیو د روسي څانګې پر ضد افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبر اعلانو فشارونه زیات کړي دي. او اوس به هم د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
په کابل کې د تکواندو څلور ورځنی سیالۍ نن پای ته ورسېده. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤل زبی الله شاهزاد آزادۍ رادیو ته ویل د تکواندو سیالۍ چې څلور ورځې مخکې د کابل ولایت له دیشو کلپونو څخه د سلو تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې وي نن پای ته ورسېده. د ښاغلي شاهزاد په وینا یادې سیالۍ په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ د تکواندو سیالیو د ترسره کېدو لپاره د غوره څیرو پیژندل وو. د دغو څلور ورځنیو سیالیو په پایله کې 22 تنو تکواندو کارانو په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ د تکواندو سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د مویټای ورزشکاران کولای شي له دې وروسته په نړیوالو سازمانونو کې مبارزه وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د عمومي ریاست په لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د مویټای فدراسیون مشرتابه په دې وروستیو کې په جرمني کې لمیشتو نړیوالو ورزشي سازمانونو سره په دې برخه کې یو لړ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې جرمني هم د افغانستان د مویټای فدراسیون په رسمیت پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې به د مویټای افغان ورزشکارانو ته هم په نړیوالو سازمانونو کې د لوبیدو لپاره بلنه ورکړل شي. او په نړۍ کې کینیایي الیوت د جاپان د توکیو ښار د ځغاستې سیالیو اتل شو. کینیایي الیوت کیپچوګا چې د اولمپیک د ځغاستې په سیالیو کې دوه ځلې اتلولي ګټلې، نن یو ځل بیا د جاپان په توکیو ښار کې ټاکل شوی واټن په 2 ساعتونو 2 دقیقو او 40 ثانیو کې واهه او د توکیو د ماراتون اتلولي هم وګټله. د ځغاستې بل کینیایي ورزشکار آموز کیپرتو د دغو سیالیو دویم مقام خپل کړ. کیپچوګا پر خپل ټویټر لیکلی، د توکیو په ماراتون کې پر خپلې اتلولۍ ویاړي. هغه ویلي چې په نړۍ کې د ځغاستې په شپږو سیالیو کې ګډون کړی او په څلورو هغو کې اتلولي ګټلې ده. 30 کلن کیپچوګا په 2018 کال کې په برلین ښار کې د 2 ساعتونو 1 دقیقې او 9 ثانیو ځغاستې سره نړیوال ریکارډ جوړ کړی و.
اقتصادي خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. تر څلور نیمو بجو سټډیو خپل همکار اسمت سروان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د د په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست پر یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. پدې اړه نور حال پدې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه په خوانه یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې راڅرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ور سره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچي د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
منګر د اسلامي امارت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړو او ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرستا او ملاتړ کوو، ورته تیار یو او کړه دې بیا دې کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورکو د اسلام نه پاره کو هیڅ کوم بل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرښو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی و له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپلو مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. خو د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي، د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
او هغه کسان چې ما بیم ولرم چې دوی مخالف سره کې ډیر شي دروازې ولا خلاصې دي، شرعي دلایل لري، شرعي دلایل ولا کېنات ورکو، کله نور څه داسې موږ ولا کېنات ورکو او چې راشي او خپل سب سره یو شي. او بیا د شخص باندې مننه، الله تعالی دې ولا په نعمت بدل ورکي اولاد کی راضی شي د خپل غاړه خلاصه کړو. واکن
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې د ما د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېش بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډیر شاندار مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو تر څنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو تر څنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان تر څنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زما محمد شفا د سره ډیر شکر غواړم چې موږ خاطر ډیره سخت مو ښکاري د وبو وچی دی برنی وچی دی موږ په یوه د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د موږ غم وخوري. نو ډیره سخت به دا د خاطر د مسافر نه پریږدي غو یو ټکوي.
السلام علیکم. تاسو څنګه خبر کوم کابل کوټه څنګه نه
پدې کابل کې چې دا ډېره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ پر ورځ دا ملک خالي کیږي، خلک تیوزي. موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ د یو دولت جوړ کړي چې دا ملک تر آباد شي، او موږ سره حکومتونه وو چې دا خلک په خوب ودرېږي، دا ملک خالي کیږي، ورځ پر ورځ خلک دي د ملک نه. بس دې ملک هیڅ هم پاتې نه شو. موږ ته د یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځایونو ته راشي. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مرست سره به څه خبرې وکم چې دا کوم مرستې چې راځي د خارج دولتو ته، دلته چې راځي وروره د غږ ته خبیا تر دغه پر وسه وره 2000 ټن یین کړی دی، مثال 2600 ټن پاکستان کړی دی. د مرستې راځي دلته وروره په شفاف ډول نه شو چې زما د لوړ مقامات د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویشل شي. وروره د لاسوخنې په شکل د کډانان خلک دا غږ پاتې دي، هغه غټ غټ خلک چې دي چې هغه مسر لري، مازال لري، بلګل کور لري، ځای لري، وسایل لري، هغه تر رسیدو وروره یا وایستا کار کوي په طالبانو کې وایستا ونه لري نه در رسیدي.
هم دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې په دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړی لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال وویل د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې په جوړ شوې غونډه کې پریکړه کړې و چې له دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړوي. د کندهار پسمن بولک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساتل تر لویدو وروسته مړه شوې. د کندهار ښاروالۍ ویانز مری څرګند ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ په معروفانو نوم کلی کې یو ماشوم انجلۍ اویا متره ژورې ساتل لویدلې و چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوستل شو. د آزاد اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت ورسله هغه وزنډو چې د روسیې د مالیه چارواکو د دې راډیو د روسیې څنګه پر ضد افلاس چړنه پیل کړه او پولیسو پر خبر اعلان فشارونه زیات کړل. دغه اقدام د غراز ورسله هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې لمخې هر هغه خبريال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریس څخه انحراف کوي په 15 کال بند محکومې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له عمله تپل شوې ده. ښاغلی پلای ویلي خپل روسي مخاطبانو ته به د راپورونو خپرولو ته دوام ورکړي او په دغه وخت کې چې دوی تر بل هر وخت زیات زموږ ژورنالیزم ته اړتیا لري، د رسېدو لپاره به لا زیات له هر پلاتفورم څخه کار واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوې ده چې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزی پلاوی غړی دیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کښلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. د روسیې او اوکراین پلاوی د فبروري له 23 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه دوه ځلې خبرې کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران منوالو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو سلامونه او شه هیلې می ومني. ستاسو د جوړتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. گرانو دوستانو، په تیر اونۍ کې مې دا یادونه وکړه چې د ځینو اوریدونکو سبسوي پیغامونه د تخنیکی ستونزو له امله د خبرېدو وړ نه دي. خو زموږ ځینو ګران اوریدونکو ته دا خبره ډیره واضحه نه و او پوښتنه یې کړې و چې څه ډول تخنیکی ستونزې دي چې د پیغام د نه خبرېدو سبب ګرځي. نو زه د دې موضوع د روښانه کېدو لپاره د بیلګې په توګه د یو دغه ډول پیغام یو برخه تاسو ته خبروم. تاسو یې واوري.
السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مو واوریدل دغه پیغام سم نه اوریدل کیږي. شاید ستاسو اشتباه هم نه وي، کله کله د ټلیفون سیګنال هم سم نه وي چې تاسو ته هم نه معلومیږي. نو کله چې دغه پیغام ثبت سي بیا څرګندیږي چې په هغه کې ځینې ستونزې شته. په هر حال دغه ډول پیغامونه لنی کمرغه ډیر لږدي. ستاسو اکثر پیغامونه چې موږ ته رالیږي سم وی، یعنی چې کومه تخنیکی ستونزه نه لري. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه د ستونزو څخه خالی وي، د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د هغو اوریدونکو په پیغامونو پیلو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او وړاندې کوم. په هغه توګه سره ځانګړي سلام ښاغلی روشان صاحب وته. له تاسو څخه ډیره مننه کوم چې دا شته پروګرامونه مو په کار اچولي دي، لکه د ورکو عزیزانو ده. دا چې یو لږ د خپلان نیو دی د حجاز له فارا غازی و ما پیغام ته کړی و. ازادی رادیو ته نو زه دې اعلان ولله ترې کړالي وکورته
دا دی وکی چې دا پیغام شې صفه درو ده چې سلام پخیرا. ګران اورور، زه هم تاسو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. سترګې مو روشانه او ډیر مبارکي درته وایم چې ستاسو ګران عزیز رحمت الله جان زموږ د رادیو د لاري پیدا سو. نو موږ هم د دې خبرې څخه ډیر خوشاله سولو او ستاسو څخه هم ډیر مننه کور ودان چې زموږ او اوریدونکو سره مو دغه د خوشحالي خبر شریک کړ. تاسو ته په ژوند کې زیات بریا او خوشحالي غواړم. مننه.
السلام علیکم. السلام علیکم سره مینوال تک قدر مت ٹول بر تک ہوئے زه حمزله لغمانه یم او د لغمان نه یم. موږ سره ګرانه یو مشوم در څلور میاشتې نه پدی خوته. دغه مشوم د اته کلونو په عمر دی. دغه نوم چې دی سعادت یادوي، وړکی مشوم دی. او دغه چې د هر چا وي د هر رور وي، نو مهرباني دې وکړي موږ ته دې په دغه دوه شمېرو باندې زنګ وهي. اول ورته سلات شمېره وایم، صفر اته اویا پنځه ویش اته اویا څلور سوه یو. او بایم ټین شمېره ده صفر اوسه شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش. چې بیا ورته وایم یو ځلې، صفر اووه اته دوه پنځه اووه اته څلور صفر یو. او بل ایم ټین شمېره ده صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې 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 اووه. او دا ماشوم چې د هر چا وي، نو مهرباني دې وکړي د خپل ماشوم په اړه دې هم تخلص نه کوي او را دې خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. وسلام.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. نصیب رحمان یم د لغمان ولایت نه اړیکه نیولې. یو نفر چې نوم یې اغاجان ده، په لږه سبي تکلیف هم لري. د پلار نوم عبدالستار یادی، د خپل ورور نوم تورجان یادی. د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمنداو کلی پورې تعلق لري. چې دا خپل اغاجان دغه خبره کوي چې د میرمنداو د کلی څخه یم. نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمنداو د کلی دا او دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده. نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کاله بندي او مولوبند آزاد شوی یم او دلته لغمان ته راغلی یم. د خپل کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. نو کچیرته د ما غږ دغه د کورنۍ اوري یا د څوک پیژنګلوي والا څوک زما غږ اوري، نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارو. ما سره د پلان د شمارو اړیکه ونیسي. زه به ورته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکړم. د ټلیفون شمارې د صفر اتاویا اووه شپېته یویش دوه سوه څلور اتیا. نو شماره بیا تکرارم، صفر اتاویا اووه شپېته یویش دوه سوه څلور اتیا. وسلام.
بله السلام علیکم. تفل خوستایم له ګلابونو خوست ولایت څخه. موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو عمر لري. نوم راځولای دی وی 340% دی. دا یو ځای د پکتیا ولایت یما خلک ته اساسیستون دلري کده هر چاوي. موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي. ان ټی ان شماره 0 و 2 پنځه یو اتو یو اتو یو. د شمارې تکرار صفر و دوه پنځه یو اتو یو اتو یو. د سیم شماره هم وایم، صفر و صفر څلور درې درې و یو و و. روشان شماره هم وایم، صفر و دوه نه اتو یو اتو یو اتو یو. شماره تکرار صفر و دوه نه اتو یو اتو یو اتو یو. تر بیا سل خوستای ګل ګل خوست راځي.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو خوګو دوستانو مینوالو زړه سلامونه مې اومنه په دې هیله چې طاهر روشن ورو تمره ته خو استاد خبرونی ټول خواږه مینوال را تر کروږي د صحت جامع پرتنوي لیکي تراغلم ز سرتاج ننګرهارې ما ل ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشن ورو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړي د نصیر پونم دې خړې جامې پر تنګ یو په خپل تور بوتان دي نو کم از کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه توسيږي او په جبه باندې بیا په شهي زبان دي زبان یې په شهي دي او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي رادیو دم غړي ته کې یا نور دوستان ملګري ته کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې نو موږ سره ضروري او د زړه همدردي بیا په دغه شمارو باندې برخوالي شماري ورته وایي ما لمړی ورتا اتصالات شماره وای ما 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بل شماره ورته بیا روشن وای ما 0 5 9 6 7 4 3 5 روسي شماره ورته افغان وای ما افغان شماره د 0 9 7 4 7 9 1 7 شماری ورته بیا تکرارو ما یو یو لمړی اتصالات شماره د 0 8 1 6 2 6 2 3 9 روشن شماره د 0 9 6 6 6 8 4 5 روسي افغان شماره وای ما 0 2 3 0 9 4 4 9 4 1 طاهر روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته نشر کی په بیا نشر کی او کچیر دا نصیر ماشوم د هر چا نو د وروري او د زړه همدردی د مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والی لتا نړۍ مننه او زنده باد ازادي رادیو باقی خو وختونه الله پمان.
سلامونه نه کیلي احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته خکار دران دی مل جلال آباد نه په دغه سیمه کې کوم څه ده کدار چوي اته کالو مرید خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي د مخ یو تور غوندې خال دی دغه غوندې دا دغه خاص نه خدا او دوه کالو بوي نو که هر چا د کوچنی وی یا د هر چا د کورنی وی د یاد چا خپلوانو کې راځي مې ری اعلانو ما دا شو مارو د ماته اړیکې ټینګې کی د ټلیفون شمارې د غوندې سیند څخه پر وسوا 915 یعنی 0 0 0 9 5 9 0 اتصالات شمیره ده 0 1 3 9 6 3 یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3 او ری باش مار مرد سره خپل وایم روسي کې 0 1 3 0 6 3 0 1 1 0 8 6 3 5 دغه د ټلیفون شمارې دي ازادي راډیو نه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار نشر کی او تر څو دغه چا کورنۍ کوچ نه چوي دغه پیغام ورته ورسیږي بیا موږ د نړۍ ډیر مننه ډیر خو خبرونه مخه چوري دا خلک خلکو په سیمه کې ګرځي چې دغه ټوټه د جدا شي وي نو ازادي راډیو د ژوند دی او نو تاکان دی ژوند دی خو به وان
ګرانو دوستانو دا و زموږ د هوغ اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکاو د دوی څخه مننه او اوس په هم راسو د هوغ اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې خپل عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ کلیم نادر ثانی د هلمند ولایت. مو جو کریم د کندوز ولایت د شتاتی ولسوالۍ څخه ده. ډیره وخت سره نادر کینه مې راځول ده. زماره چې په شمیره پر اوس پر دریا څلور اویا نن ویل چې پر وو څه پر دریا وو څلو نن لاس پسنه
بلې طاهر روشن صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه د ټلیفون پر لیک راغلی یم. زما یو دوست دی د فاضل په نامه دی په اصل کې د مرجع دی فاضل نومیږي د ګلوجان زوی دی د حاجی وکیل اکا مرحوم نصی دی. او نه شهداله چې د ورود ترمنځ شین خال دی د تیر اتو کال رئیس مجنه د مرګ نه د ژوند په اړه څه معلومات لرو نو که هر مسلمان وروته د اړه باندې معلومات وینو ماته دی په دغه شمیره باندې اطلاع راکړي موږ دې په خبر کې اتصالات شمیره ده 02-291-1519 شماره یو ځل بیا وایم 02-291-1519 مننه شه چاري ش ژوند السلام علیکم
السلام علیکم زه سمع الحق د هلمند ولایت تنوزات الصلی څخه خبر کوم زما ورور چې نوم یې نور الحق مشهور په لالا دی د هلمند ولایت تنوزات الصلی د کلی باران څخه یو هفته د مخه نه دره کسوي دي شنه کالی شنه کورتی شنه پټو په سر کې سپین وشتان دي که هر ورځ مسلمان په اړه معلومات لري په دې شماره دې مشتره تماس ونیسي 03-1-4-5-0-9-5 بل شمیره 03-8-8-3-3-5-2-8-2 یو ځل بیا 03-1-3-1-4-5-0-9-5 بل شمیره 03-8-8-3-3-5-2-8-5 السلام
السلام علیکم زه محمد نبی د هلمند ولایت نزاده ولتاریخ خبرکم زما زوج نوم یې نور الحق دی عمر یې 15 کاله دی دا یو هفته کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی نزاد ولسوالۍ د کلی بادام د کلي څخه که څوک په اړه معلومات لري په دغه شمیرې دې موږ ته زنګ ووهي 03-8-10-28 بل شمیره ده 03-1-4-5-0-9-5 السلام علیکم
سلامونه بلال تنها پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته د ننګرهار نه محمد مشهور په مسافر غزنی د اندړ نه ننګرهار کابل کین ته راغلی او شاوخوا 40 کاله عمر لري نو دا دخلته نه درک شوی دی نو دغه ماته د دې د کورنۍ نه یو تن زنګ وخلی وي نو که د دې پیغام موږ ته ثبت کړي دا به ډېره ښه وي نو که دا محمد هر چا پیدا کړی وي مشهور په مسافر دی نو د ورورۍ او د انساني همدردۍ د مخې دې په دغه شمارو اړیکې ونیسي شمارې ورته وایم 01-8-1-2-2-3-2 یعنی 01-2-2-2-2 روشن شمارا 09-8-8-8-0-8-0 یعنی 01-9-8-0-8-0-8 امتیان شمارا 01-8-2-8-0-8-0-8 یعنی 01-2-2-1-4 افغان شماره پای کې وایم 0-9-5-0-9-5 یعنی 0-0-9-0-9-0 والسلام نو که چاته معلومات دې دغه محمد په نوم باندې نو دا که پیدا شي ډیر خبوي تاسو ته خو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدا ازادي رادیو د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول منواله اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زم په کار ځواکې و د شلمن یو دوست می دلال محمد په نامه باندې کلونه کې چې نادر کسوي دي کې هر مسلمان ورور په اړوند باندې معلومات ولري یا به خپل ځما شغه وري نو له مهرباني له مخې څه دي زم ما سره مستقیما پر هم دغه شمیره باندې اړیکه چنګ کړی زم د ټلیفون شمیره 02-2-8-0-2 شمیره ځلې بیا 02-2-8-0-2
سلامونه او نیک خیلی مې قبول کړي په دې هیله باندې یم ستاسې به ښایست او روغ جوړ به یاست پر کشه باندې زه نثار احمد حقیقي یم د کندهار ښار د یخ کاریز سیمې څخه زما یو د ماما زوی دی تقریبا یو څه وخت کېږي چې د خپل کور نه درک دی هر ور چې په اړه معلومات لري نو په لاندې دوه شمېرو راسره تماس ونیسي د خپل نوم سمیر شي او تقریبا یو کال کېږي چې نه درک دی شمیره په داسې ډول دي 0 0 2 3 4 1 2 او بله شمیره ده 0 0 8 0 8 9 2 8 0 شمیره یو ځل بیا 0 0 3 4 1 2 او بله شمیره ده 0 0 8 8 9 8 2 8 مننه ښه وخت.
رحمت الله د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ د مشالې کمره څخه په اړیکه کې یم. زما ورور د تاجګل په نوم نادرکه شوی چې د 25 کالو عمر لري، عصبي تکلیف هم لري. که په دې اړه هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي 0 0 2 2 4 1 9 5. بل شمېره تکراروم 0 0 2 2 4 1 9 5. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 0 1 2 4 1 9 5. 0 0 2 1 4 1 9. د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم. زما نوم عبدالله دی، په کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور شوی دی، نوم یاد خان شوی، په 10 کالو دی. 15 کاله یې کېږي چې ورک دی. حاجي محمد زوی دی. هر سړی که د ده په اړه معلومات لري هر ځای کې وي، خو موږ ته دې په داسې لاره زنګ ووهي 0 0 9 9 5. یوه بله شماره ده 0 0 1 10 0 2 0. یو وار بیا درته وایم 0 0 3 9 9.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو اوس سلامونه وایم. ساده سلام. زما یو ورور دی چې تقریباً 6 شپې کېږي چې تر کاله اواشهیڅلرکې نه معلومېږي. هر ورور، هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره بیا موږ ته زنګ ووهي. ګل محمد نومېږي، د شاهجان اکا زوی دی، د لر د واشیر د ولسوالۍ د لر د کلي څخه. تر کاله یې میاشت کېږي چې نادرکه دی. نو په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 1 4 1 6 4 0 0 1 5. په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 1 4 1 6 4 0 0 1 5. نو هر مسلمان ته چې معلومات وي نو یا یې خپله اوري. نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ضیالحکیم د ننګرهار ولایت څخه چې د ورکوشو عزیزانو په خپرونه کې مې برخه واخیسته. زما یو ورور چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی، چې سپینې جامې یې په تن، سپینه خولۍ یې په سر او د پوښه پلاستیکي تپلکې په پښو دي، او ورسره یوه پلاستیکي خلطه ده چې په هغه کې دوه جوړه سپینې جامې او یوه د ماشوم توره دریشي ده. نوموړی کس په غاړه شین څادر دی او سره او ګینه په توره نکري جا کوي چې د ننګرهار ولایت د بیسودي ولسوالۍ د زنګوي د سیمې څخه نادرکه شوی چې تقریبا 2 ورځې کېږي. په دې موړي کس په اړه هر چا ته معلومات وي یا د چا سره وي نو د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې دې ځان سره کړي او موږ ته دې په دغه دوه غبرګو شمېرو زنګ ووهي 0 0 1 4 1 5 9 5. او بله شمېره ده 0 0 8 4 1 2 1. او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې دغه اعلان راته نشي زه وسپاري او په بار بار دې نشي. مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه تاسو ته او څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته خاص سلام کوم. زه حسیب الله خاموش ویار د ننګرهار کامیر ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. زما یو د تره زوی دی چې عادل نومېږي، 18 کاله عمر لري، شنې جامې پر تن مې چې په کابل کې نادرکه شوی دی، لږ ارتبي تکلیف هم لري. که هر چا ته په دې اړه باندې معلومات وي نو مهرباني له مخې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 0 8 9 9 5 2. بله شمېره هم وایم 0 0 4 0 5 5 2. شمیره یو ځل بیا تکرار کوم، 0 8 9 0 9 5 3 2. آزادۍ راډیو نه ډیره مننه کوم چې داسې خبرونه لري. خو هیله ده چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، له کندهار ولایت. سلامونه درس مخ کې ترجمه نه تاسو ټول کډر مون اوریدونکو ته زه پیغام سپتوم. هیله ده چې زما پیغام په څو ځل راځه نشر کړم. زما یو دوست دی د رحیم الله په نوم باندې چې څومره کې شي نه درکه سوې دي، نو کله زما اواز اوري هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 0 8. د شمیرې تکرار دی 0 9 9 0 9 8 0 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو تخنیکی مرګر ته سلامونه وړاندې کوم. امان الله ارمانی من لغمان نه میاړې کنیولې ما یو انډیوال د چیران د تلې اوس نادره کده دیا کړ څا ته معلومات یا یاد دې مړه ته معلومات لري ما ترې په دې نمبر زنګ و ما ټلیفون سمیره د سپر شپګاویا بیا شپګاویا 229 او اخري درې اټیا نمبر ده. او سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب لحد حکیار میں اڑکنی د ہلمند ولایت مرکز مشکل گاہ شہر رہنے والے زما ورور د آیات نامہ دی د ہلمند په ولایت کې د تندش پر میاشت کې چې نظر کا سوال دی کې په هر مسلمان ورور ته معلومات دی دا شمیره د زما سره اړیکه ونی شپر وا شپر څلور یو آیا شپشتن زوس نه تلوش د تلیفون شمیره یې ځل بیا شپر وا شپر څلور یو آیا شپشتن زوس نه تلوش ډیر مننه د ازادۍ رادیو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات گرانا ورور تاتا او ټولو خوږو اوریدونکو ته وایم ټول بخیر دی. په تیره جمعه کې په نوم د حفیظ الله د محمد حسین زوی د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ د شمشتور د سیمې څخه نادره کړی نو چې هر ساعت یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له طرفه دې په دغه لاندې شمارې چې زه یې اوس بیانومه نو موږ سره اړیکه ونیسئ او خپله انساني او د زړه مینه ادا کړئ. او جاوید حیران د ننګرهار د سخرود ولسوالۍ څخه یم. دغه اړیکو شمارې درته وایم. لومړی د اتصالات شماره ده چې 0 83 83 89. او بله د روشن شماره ده چې شماره په دې ډول ده 0 79 84 89 یو سلو دیش. بیا درته یو یو دغه عدد وایم. د لومړی د اتصالات شماره وایم 0 83 83 بیا هم 8 او بیا هم و بیا هم و او بیا 9 0. روشن شماره ده 0 9 8 4 9 6 1 3 0. نو که هر چاته په اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د طرفه په اندغه شمارو ما سره تماس ونیسئ مهرباني به مو وي. وسلام په احترام.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ تر بلې خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو حضور ته حاضرېږو. تاسو ته بشپړه روغتیا او آرام ژوند غواړم. مختمو ګلر.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 12 15.